تاسو مشال ریډیو ته غوډیاست په پښتونخوا کې د مسپښین 2 بجې سوي دي زبوريوال کاکړ مو هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه ورسته ریپورتونه تبصری او یو نیوز پروګرام هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې بعد د سات خبرونه ل انیس اجمل څخه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی حکومت په کرم کې یو سلسله سلمی ختمه دفعه لګولې ده د خیبر پختونخوا په لکه مروتو کې دوه پولیس والا وشل شوی او د امریکا ولسمشر بایدن اداره شام ته د بشریت په برخه کې د مرستې لپاره د محدودیتونو آسانول لړکی د اعلان پلان لري د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت په کرمه کې د خراب امنیتي حالات له کبله د دوه میاشتو لپاره یو سلسلور سلوختمه دفاع لګولې ده د سوبې د قبایلو داخله چارو د وزارت لخوا د جنوري په 15مه په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سلسلور سلوختمه دفاع تر لګولو وروسته په هغه ضلع کې په وسلو ګرځولو د 500 نه د زیاتو کسانو په یو ځای کېدو بندیز دی په اعلامیه کې ویل شوی چې د باوري اطلاعاتو نه څرګنده شوی چې ځینې وسله والې ډلې د موجوده حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي نو د دې اقدام مقصد اولس خوندي کول دي دغه سید سیاست په برخه کې د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي تروس په یو بیان کې ویلي چې تر دې مهاله کرمتا د 100 کروڑ روپو نه د زیات مالیت دوایانی استبل شوې دي د پداسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کرمې پاړه چنار ته د خوراکي توکو نورو شانو وړون کې گاډو د قافلې تګ زنډبلې دي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نن دوه پولیس والا وشل شوی دي د لکی مروت او د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د خرو خیل پکا کلینا د پولیسو دوه کانسټیبل د ډیوټي لپاره روانو چې په نواب خان سیرت سیمه کې ناپیژند وسله والو وشل چارواکي زیاته کړي چې د پیښې وروسته پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د پیښې ذمہواري لاچا نه ده منلې د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکو وایي چې د ناسمو حالاتو بد امنۍ لامل اولس د سیمې نه په کډوالې مجبوره شوې دي د میرلی د ایپی سیمې یو اوسیدونکو او سیاسي فعال عادل داوړ تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل چې تر ورځ د هرمز موسکی حیدر خیلو حسو خیلو او نورو سیمو نه د لسنا تر پنځه لسو پورې کورنۍ کډې کوي
چې څنګه مخاوینی دی وطن د برښولې د میرلی خلک هغه خو راوند دی ورځنه بنیاد باندې لاس پنځه لاس کاډه وځي خو اکثر خلک داسې دي دولته کې چې هغه خو د وطن مخه نه ویني نو هغه په سیر یې رښه سوځي کلا ډرون وی کلا حمله وی کلا جوزینه وی د شل کوله شي د خلک په دې غضب شیر لاګیا ده
د شمالي وزیرستان سره نورو سیدونکو بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پوز وسلوالو ترمنس چاوخه اررس نختی کیږي او پکې د امنیتي ځواکونو لخوا غټي وسلې او مارټر ګولې کارول کیږي چې لوجه ملکیانو ته زیان رسیږي د شمالي وزیرستان سیلین انتظامی تر اوسه د خلکو د کډه کېدو په اړه څه نه دی ویلي د متحده عرب امارات ولسمشر شیخ محمد بن زید ال نهیان تیر ورځ پاکستان ته تللی دی د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عرب امارات ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب پر رحیم یار خان اخر کې تیر ورځ ملاقات وکړ او په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي د بیان لمخې شیخ محمد بن زید ال نهیان د قانونو په کیندلو د کرنې په برخو کې له پاکستان سره د همکاري او ډاډ ورکړی دی د افغانستان په خوست ولایت کې د بخاري نه د ګیس اخراج دوله بچي د یوې کورنۍ 500 تنه مړ شوې دي نن د خوست د امنیه کمانډانې بیان محمد طاهر احرار مشال لیډیو ته ویلي چې یاد کسان د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو دي او د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو د په داسې حال کې چې د دسمبر په 18مه هم په خوست کې د ګیس سلندر د چاودنې لکبل د یوې کورنۍ سلور تنه چې مور او درې ماشومان وو وژل شوي وو او د امریکا ولسمشر جو بایدن اداره پلان لري چې نن بعد شام لپاره د بشریت په برخه کې د مرستو لړکی د محدودیتونو آسانولو اعلان وکړي رويټرز خبري اژانس د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د یو رپورت په حواله ویلي چې په دمشق کې نوي حکومت ته په نورو مرستو د بندیز لری کولو پرته به دا ګام د بنیادي ضرورت د استعمال توکو ګړندي رسېتا لارا هوار کړي د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې انسا اجمل وړاندې کوله او سم د ریپورټونو پر لور د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ له خونړیو فرقیز نښتو وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه په کواټ کې د شی او سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه سوی وه چې له مخې یې هغوی د لارو خلاصولو په ګډون پر څوارلس نورو نکاتو سلا سوي وو، خو لا هم تر اوسه د کورمې لوی لارې تړلې پرتې دي. په پلچنار کې په دې اړه یو احتجاج هم روان دی او غوښتنه کوي چې هلته ورغلې لارې دي زر تر زره خلاصې کړي او حکومت دې امنیت وساتي. اوس پوښتنه دا ده چې دا لارې به کله خلاصېږي او دا چې د کورمې د امنیت مسله څومره پیچلې سوې ده. طارق اورغزی په دې اړه رپورټ لري.
د کورمې شیاګانو ویلي چې د سیمې تګ راتګ لارې پر بند ساتلو ورسره د شبي امن معاهدې خلاف ورزی شوې. د پړچنار یوزای مشر لایق حسین مشال لوډیو ته پر 5 جنوري ویلي په معاهده کې د چدوانه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي، خو تر اوسه داسې ونه شول.
چونکی معاهده چې کوم شي وه معاهدې کې مین پوینټ اندا و چې روډ به خلاصېږي او دی سیکورټي به کوم حکومت ویر کوي او مقامي خلک ویر کوي. روډ اوسه پورې بند دی، دا د دغې معاهدې یوه سنګینه خلاف ورزی ده.
په کورما کې پر 6 سپتمبر شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوي. د ځایي اوسیدونکو تګ راتګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 20 نومبر د شیاګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. په سیمه کې تر بریدونو او جنګونو پس د کوهاړ پر سیمه حکومت د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 14 نقطو دواړو فریقینو رضامندی خودلې. د خالی پورس په سیمه کې د وایانو خوراکي توکیو تیل او نو ضرورتونه پوره کولو په خاطر کانوایی د بوتللو پروګرام تر هغې وځنډېدلو چې د پولیسو تر مخه پر بګن سیمه د سرکاري گاډو په کاروان برید وشولو. په هغه برید کې د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان ژوبل شوي ول. پولیس وایي جاوید الله مسعود لاټل سیمه پړچنار ته کانوایی د بوتللو لپاره هغلته روان درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه پیښه رامنځته شوله. په دغه اړه د بګن ځایي مشر افضل خان اورغزی د اتوار پورز ویلي د پیښې تحقیقات دی وشي چې چرته چا اولې داسې کار وکړلو.
نمو درنه نوسته وه کسون روانو صاحب سی ولا روغلو یا بلا وجه یا غلطی سره یا جان بوجھ کې سار څه ہوتا ہے هغه باندې فائرنګ وشو مس گائیڈنگ وشو اکی مو کسون زخمیون دي. دا مو سخت الفاظو سره هندو او مو قوت نه د مطالبه کو چې د دې خوف فور انکوایری وشي آزادانه طور باندې.
په بګن کې مقامی خلکو لا یوی اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجي پرلت وهلې. د هغوی دا مطالبه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو د غختنې هم دی چې لسیمې د اسلحه راټول شي، مورچې د مسمار کړل شي او بل د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. بلخوا موږ د سرکاري جرګې مشر له عزت ګله وپوښتل چې آیا په شوي جرګه کې د بګن متاثرینو لپاره تاسو او یا چا خبره کړې؟ نو هغه ویل پر لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسیدلیو نقصانونو ازاله د کولو وړاندیز پوځي چارواکو ته کړی. ګل دا هم ویل د پوځ مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامی خلکو ته معاوضه هم ورکولو ویلې دي. د جرګې مشر زیاتوي څومره پورې تر اسلحې راټولولو او مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندول نامناسبه خبره ده. عزت ګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه رضامن شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
بالکل زبا بگن بازار جوړا و تورا ما غاری دا موویزه دا بزب خپل نه ور کوو دا غزو څنګه کنه وزیر الله سی کوټی مستول تاسو سره به وکم او تورا خیال دی چې 40 کروڑ روپی ورته منزوري کړی کنه.
کورما یو داسې حساسه قبلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې څو وارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو هغلته د تګ راتګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین په یو بل نه ورځي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په خبرو پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې چارواکي وایي په کورمه کې په افریقایزو نښتو کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستو لپاره یې 15 کروڑ روپۍ جاری کړې دي او د مالی زیانونو سروې روانه ده. دا خبره د یاد ادارې ویان د جنوري پر 4 نیټه مشال رډي ته کړې. هغه ویل په کورمه کې له 900 زیات کورونه او تر 400 زیات هغه دوکانونه سروې شوي دي چې په تاوتریخوالي کې زیانمن شوي وو. په ځانګړې توګه د بګن سیمې خلکو جایدادونو ته د رسیدلي تاوان غوښتو لپاره احتجاج هم جاري ساتلی دی. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي وې چې پراخ مالی او ځانی زیانونه رسولی وو. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د کورمې د روانې شخړې د ځاني زیانونو لپاره څه د پاسه 15 کروڑ روپۍ جاري کړي او د مالی زیانونو لپاره یې سروې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 1 د کورمې په مندورو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډیو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا 6 شیاګان او 4 سنیان ووژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا 130 کسان ووژل شول او له 200 زیات کسان جوبل شول. د جنوري په 4 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای د اطلاعات د څانګې مشر میا عادل ظهور وویل چې تر دا مهال په کورمه کې د 200 نه زیاتو کورونو او څه د پاسه د 400 ویجاړو دوکانونو سروې شوې ده.
د کورمه کې چې کوم د انسیډنت شو نو دا غي په ایمیډیټ ریسپانس کې چې کوم نه پی ډی ایم ای ریلیف آیټمز او ټنس وغیرہ دا هم انیشل فیس کې تقریبا 1000 فیملیز د پاره ورسول او په ولوم چې کومه زموږ د ریلیف آیټمز ټنس ان اف ایز تقریبا 500 فیملیز د پاره پرون موږ نور ورولې. په ایمیډیټ ریسپانس کې دا و چې کوم ډیث شو کوم انجری شو دا غي د پاره موږ کورم ډیستریټ ایڈمنسټریشن ته تقریبا 154 ملیون روپے ورکړي چې کوم هغه ډیث او انجری چې کوم شو په انسیډنټ کې. او دین نو چې کوم دین د کورونو د دوکانونو اسسمنټ روان دي د ډیستریټ ایڈمنسټریشن ټیم چې کوم نه لګیا دي اوس په ورچ کوم نه تقریبا 730 کورونه او سروې کړي دي تقریبا 407
تاریخ لري. په ورستو کلونو کې د فرقیز تاوتریخوالی تر ټولو خونړی دوره د 2001 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ وه چې په ترس کې تر 2000 ډیر کسان وژل شوي وو. خو عادل دهور وایي چې قضایي خلکو د پخوانیو زیانونو د تاوان غوښتنه وکړه او ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت ومنله. نو د دوی اداره کولی شي چې د پخوانیو تاوانونو سروې وکړي او تاوان ورکړي. دا چې آیا د دې موجوده معاوضونه د سیمې سنی او شیعه ډلې مطمئنې دي پاړه په سیمه کې د سنی ډلو یو مشر حاجي سلیم خان اورګزی وای
هغه څه خو نشي کولی چې سور نقصان شوی دی. هغه ممکن نه دی ځکه په زرګونو سوونو دوکانونه سوي دي په شلونو مارکیټونه دي او په زر 1500 کورونه سوي دي. نو هغه خو نشي کولی خو بعد صورت بیا هم یعنی څه نه څه هغه څه وشي نو هغه ارمیا یی چې موږ خپل طرف نه کوو صوبایي حکومت هم یی چې 154 ملیون یو سل څلور 50 ملیون روپۍ
بلخوا په سیمه کې د شیعه ټولنې یو مشر جلال حسین بنگخ د جنوري په 4 مشال لري او ویل چې د روانو شخړو په نتیجه کې په سیمه کې د تاوانونو ځاني او مالی زیانونو په اړه کرش میره خونیشته. خو زیاتوي چې له دې وجې د 3 نه تر 4 عرب روپو پورې مجموعي تاوانونه شوي دي.
خو د کوم د کیپی ګورنمنت یو پیکج اناونس کړو او به دوی ویلي و چې کوم څه د نقصانات شوي دي نو هغوی خل به مو کمپنسیټ کو او څومره متاثرین دي هغه د کنوایا والا کوم شهدا او زخمیان دي مجروحین دي یا نور کوم نقصانات شوی دي ډیر خبر یو چیرې دا یو پیکج ده او ان شاء الله باندې مو کومي خبر هم دا کړی و او کار دې دا ته پرایورټی بیس د سی فګر خو ماته نه دی یاد او د خپل یو فارم وو هغه ویلا فیل کوی دا ویریفیکیشن کراس ویریفیکیشن ټول نقصانات یې زلاب دي سره سره کو اته څومره دی او څنګه دی کنه نه بعد به دوی یو لیمټ یې خو مخ کې کوم شی وو او 2007 نه بعد هغه خو تقریبا 3 لاکھ 5 لاکھ روپے
وی پر کرم کی سنیان او شیاگان گڈ جون کوي خو په بلا بل وختونو کې ترمن د زمکو زنګلونو او نور ملکیتونو په سر وسلوالین ختی شوی دي چې پکې ګڼش میر کسان وجل شوی او به کور شوی دي لدی پرته د شیاگان او سنیانو ترمن د دینی رسومات پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو پر ضد ویناګان هم د وسلوالون خطول عمل کیږي داراس پسیمه کې د یو بل پر ضد د مورچو جوړولو په سر هم دواړو ډلو ترمنځ لانجی راپورته کیږي چې کل ناکله تر وسلوالو بریدونو ورسیږي په کورمه کې د ترنګلتیا ختمولو لپاره د شی او سنی لورو ترمنځ د جنورۍ په لومړی لوسنامه لاسټیک شوی چې تر مخه د وسلو سپارلو تګلاره به په 15 ورځو کې جوړیږي سنگرونه بڑنگیگی او بے کورشیوی کسان بو خپلوسی متستنیگی دار اردزمو کشخڑی با دا اسنادو لمخی حواریگی اور پر ٹولنو دو شبکو با دا کرکی خپرون کو پر زد اقدامات کیگی
مشال ریڈیو استاسی لپارا خبری معلوماتی او تفریح خپرونی وڑاندی کبی مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرالی اوسیدونکو وایي چې د ناسمو حالاتو او بدمنۍ لامل هر ورځ ل بلابیلو کلیو څخه ل 15 پورې کډی نورو او نسبتاً آرام سیمو ته ځي دوی وایي چې هلته د پوز او وسلوال ترمنځ روزانه نښتي کیږي او امنیتي ځواکونه بیا درنې وسلې کاروي چې د دوی په وینا پر کلیو باندې پریوزي او عام ولس ته ځاني او مالي زیانونه اوړي د میرالی او فعال مشال رډي ته وویل چې څوک وسلري نو له دې سیمې وځي په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه میرالی کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي د مشال رډي خبریال عمر وزیر دې موضوع ته کتنه کړې ده
نمیرالی اوسیدونکي وای چې هر ورځ د مختلفو کلیو هرمز موسکی حیدرخیل حسو خیل او نوروسی مونه د لسونه تر 15 پورې خاندانونه وزي خپلې کډې وړي دوی وای چې د غلطه د فوز وسلوالو ترمنځ روزانه بریدونه کیږي امنیتی سرتیری بیا لوی وسلې کاروي چې اکثره په کلیو کې پرې وزي نمیرالی پی اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې څوک وسلري نو د سیمه وزي
غذاب شیر لگیا دا ان دا جنگ ختم شو نہ ختم جی ریاست تب چار دو چنیرا بدے حال کے بندے رقم کو یہ مستقل حال یہ روبو سی جاگا سر انگا یو جدا خلق میرا سوڑ ساری نہ ولا گئی دے میج زندگی دا سو چ ڈیرا بتارا دو
میرا لی کے دا نوی 2015 کال پ لومڑا یو سلو رو رزو کے دا پولیس او زائی خلق پ وینا وسلا والو درے زائی کسان پ ہدفی بریدونو کے و وجل د دیوڑان دے 2024 کال کے دا غلطہ ٹولے اتت دیش ہدفی بریدونو پیخے شوے وے نمیر علی یو بلوسیدون کے محمد رحمان مشال ریڈیو تا وویل چې دا مشکل حالاتو سره مخ شوی روزانه د غلطوینی چې څوک وسلری نو خپل خاندانونه نورو شارونو ته وباسي
میرلی بوم دے دا تیرے آسے نا یوزر بیا لات دے زوی ترغلی دی دے آرمی و دے تلیبون پلمان سے چے کیم حالات دی تقریباً آگے نا خل دیر متاثیرا دا بدامنی زیوتا شوا ٹارگیٹ کیلنگ دا نیرا دیر مسئلے دی خلق بیا دے سیل پروٹیکشن دے پورا راون دی وزی کاروبارینا ډیر ټف راون دی بازورینا ډیر ټف دی
میرالی حسو خیلو کې 13 د ټولو داوړو قبیلو مشرانو یو جرګاره بللې و چې له حکومت ای وزیرستان ځانګړي ډول میرالی امنیت ټینګښت غوښتنه کړې وي دا غوړان دی هم د ټولو وزیرستان په ستای و جرګه شوي و چې هم د امنیت ټینګښت غوښتنه یې کوله د میرالی خلکو دغه شکایت په اړه په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوز د غلطه کم پراخ عملیات نه دی پیل کړي نه یې چاته د کورونو یا سیمو خالی کولو ویلي البته د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات توند کړي خو د ځایي خلکو د ځان مال د ژغورنې پوره خیال ساتل کیږي نوموړی وویل د فوز او وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوې امنیت ورستر بل خرابېږي د کالونو نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي، خو لا هم دایمي امن بحال نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبی وزیرستان او ټانک وکیلانو تر درو میاشتو احتجاجونه کول چې د یادو ضلعو د عدلی عمله یا کارکونکو دی له ډیر اسماعیل خان څخه ورستانه سي. د دوی تر دې احتجاج وروسته د پېښور های کورټ امر کړی دی چې د جنوبی وزیرستان او ټانک هغه عدالتي عمله چې په ډیر اسماعیل خان کې دندې پر مخ وړلې اوس دی ټانک ته بیرته ولاړ سي. دغه عدالتي عمله د نامنیو له کبله ډیر اسماعیل خان ته لیږل شوې وه. اوس مدني فعالانو د دې هر کلی کړی دی. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس د امر مطابق د سویلي وزیرستان او ټانک عدالتونه له ډیر اسماعیل خانه واپس ټانک ته منتقل شوې دي. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د جنوبی وزیرستان د عدالتي حکم ججان صاحبان دي د پرونی دلتا د ټانک کچارو تر ورسدل او دغه سه د ټانک ضلع حکم ججان دي هغه هم را ورسدل. نو دا درې میاشتې زمونږ د وکلا د عدالتونو بایکاټ وو، مونږ عدالتو ته نه پیش کېدو. په دغه حواله سره مونږ په چیف جسټس پېښور های کورټ او سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس شیخ افریدی سره باقاعده په دغه باندې میټینګان او نشست مو وشو. نو هغه نه بعد آرډر وشول. نو حالات خو دلته په هر ځای کې په خیبر پختونخوا کې د امن په حواله خراب دي. نو ټانک ډی پی او هم ناشته، ډی سی مو هم ناشته او ټول لائن ډیپارټمنټس موجود دي. نو آیا جوډیشری ته خو په دا نه سخت حالات تر شوي
دی چې د خراب امنیتي صورتحال او په ټانک ضلع کې د سپټمبر په میاشت کې د عدالتي قاضیانو په یوه قافله د برید وروسته د ټانک او سویلي وزیرستان لپاره کارکونکو عدالتي عملې ته د اکتوبر په 2مه نیټه امر ورکړی شوی و چې دوی دی په ډیرا اسماعیل خان کې خپلو خدماتو ته دوام ورکړي. د ټانک یو اوسیدونکو او مدني فعال محمد ندیم محسود وایي، ډیرا اسماعیل خان ته د عدالتونو د منتقل کولو په وجه د دوی د سیمې ولس د سختو کړاوونو سره مخ شوې وو.
هرتل نه تین مهینه هرتل وشو. نو هغه هرتلو هغه مهنت رنگ راوړ چې نن په ټانک ته عدالتونه واپس رالل. د سوت هو د ټانک هم امید لرو چې کوم د ساوت وزیرستان اپر لور چې کوم عدالتونه دي دا امید لرو چې ټانک ته خورال کدام خپل ضلع ته شفټ شي، مطلب لور وزیرستان ته خپل لړ شي، وانه لړ شي، اپر وزیرستان ته خپل لړ شي، برا سره روغ ته یا ماکین ته. نو دا به ډېر زیات سہولت خلکو ته نورم زیات شي.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې امنیتي حالات سم نه دي او د زیاتو شویو وسلوالو د فعالیتونو په وجه ولس د ډیرو امنیتي اندېښنو سره مخ دی. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید وایي، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او په هر ځای کې د حکومتي عملدارۍ د قائم ساتلو هڅه وکړي، نو دې سره به د ولس او سرکاري چارواکو اعتماد پزی شي.
زما په خیال دا هم د حکومت لپاره یو چیلنج هم دی چې دغه سیسی موار خلک خپل سټیشن پریدي او غیر راضي په نورو علاقو کې دفتر لګي. نو یو خو حکومتي عملدارې باندې هم دا یو ډېر لوی سوال دی او ظاهره خبره ده چې د سیکیورټي حوالے سره د خلکو یره طرحه تبسې واقعي. نو
زدا گلم چې چیف جسټس سیپ چې دا اقدام کړی دی نو ممکن دا چې غوی با د دې چې دغه کم وجوهات یا د دې سره چې کم خدشات دي دا غي جایزه به مری غستی یو دا ممکن دا چې غي د دې د سکیورټی هغه یقیني کول او حواله سره به هم اقدامات کړي او په کار د چې کوشي
د پیښور های کورټ د رجسٹرار دفتر د جنوري په دویمه د ټانک او جنوبی وزیرستان د عدالتونو د بیا فعالولو اعلامیه جاری کړی و او د پیښور های کورټ د چیف جسټس په امر یې متعلقه عدالتي افسرانو ته د ډیرای اسماعیل خان نه واپس ټانک ته د منتقل کېدلو سپارښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 14,500 15,515 او 11,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پولیسو یا د خیبر د یو قبایلي مشر ملک نصیر احمد کوکخیل پر ضد بی بنیاده مقدمې جوړې کړې او هغه یې نیولی دی. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید نن مشال راډیو ته وویل چې د هغې ضلع پولیسو د کوکخیل پر ضد د غداري مقدمه چې د ده په خبره دروغجنه ده جوړه کړې ده. د کوکخیل وکیل عبدالرحمن وزیر مشال راډیو ته وویل چې پر موکل یې د جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان پولیسو د غداري 15 مقدمې درج کړې دي او دا چې عدالت هغه په دو مقدمو کې په جوډیشل ریمانډ د ډیر اسماعیل خان زندان ته لیږلی دی. ملک نصیر کوکخیل یو له هغو کسانو څخه دی چې د 11 اکتوبر باندې د پښتون کامې جرګې لپاره یا د خبر پارېګل مکې ځای ورکړی و. هغه جرګه پښتون ژغورنې غورځنګ جوړه کړې وه. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان عدالت کښې د ملک نصیر احمد کوکخیل وکیل عبدالرحمن وزیر په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کښې د درج کړې شوې مقدمې په باره کښې ویایي.
نصیر کو کی خیل باندې په موقع په یو ډی خان ته څلور د سعودي پنځه فیر دی په د پنځه کې دای په موقع په دوا کې گرفتار دی. وانه کړه دوه فیر دی جنوري 2024 مقدمه دو دو یو مقدمه نمبر 154 دا دوا د فیر د سیټي تنا وانه دی. یو د سرکار مدیت کې شوی دی، یو د پرایویټ کمپلین مدیت کې شوی دی. دا پرایویټ چې کوم خاص ته هغه منکر دی یا چې خبر نه ما پریس کانفرنس یو کوم مې بیا عدالت ته یو دی چې زرڅو بل سټیټمنټ ورکوم په کوټ کې چې زه د فیر نه خبر نه نه مو کړای دی. او بل په سره روغه کې 24 نمبر مقدمه دو هغه چې کیم خاص ته کمپلین انټری پولیس کانسټیبل دی. او یو بل د سروې کی ټونه چې کیم زمنه دی په نامعلوم کې پکې چارج کړای دی او پکې ګیرساري شو کړی نه دو. او دای په موقع په دوا اف ای آر ته په جوړی شل ریمانډ پټی خان جیل کې دی. یو بل اف ای آر و د صدر ټونه دی خان 324 دفعه دو خو پکې نامعلوم چې کیم تاسو نه پکې ځای چوالای دی.
د ملک نصیر احمد وکیل عبدالرحمن وزیر نه دا هم وروي چې د سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو له طرفه په ملک نصیر احمد درج کړی شوې مقدمو کښې څه الزامونه لګولی شوي دي.
ملک خلاف دے دارے خلاف خلق اور چگاول بغاوت کڑل دغه دفه دغه الزامات پلا گدل دی پیر در کمین کی دای ای چزا پسر روغ مارکیټ کنوستو ما بیا مو چ کی ما د انټرنیټ ریډیو ول دلا بیا د پیدارې پس لگیا او خلق موټیویټ کول ملکی سلمیت بنه مزرا باز شو ادا په بنیاد باندې مو روډ ما تونه کمه درخواست ور کو چې د خلاف قانوني کاروي وشي. او سر روغ ته خپل انټرنیټ د دې کولی نو کاشتانا او دا اف ای آر کله کا بنیادی قانوني در کمای دی چې 50 پرسکیوشن الیگیشن ته سټریټ ته دا وا چې د مقصد لکه دی ولاته خپل ډیسچارج کړی وای په دا کې خو چې کوم الیگیشن لګیدلې دی په بنیاد دی او ثبوت د پدواغ بیرګه ضمانت لګیدلې دی ډیسټریټ سیشن جج سره د افغانستان سره
د سویلی وزیرستان پر زیرینا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په ملک نصیر احمد کوکی خیل بنې ریاست درویغزنې مقدمه درج کړې دي
په قومي لیول باندې حال کې مزمت ها وکا د اپر وزیرستان د سراروګ ولا چې کیمه فیار دی د پولیس کانسټیبل دی نو یغه پلور ترینا روغل خاندان ولا روغل او دغه دی وویل چې بالکل په دښی میز نه مالیمی او میزو درخواست ورکوي چې میز د خپل اف آی آر واپسی وخلی چې دلته د میز د پښتو ملکتای چې د کیمه اف آی آر کاټای دا سه اف آی آر نه چې کیم کاټ کیږي دغه میز اول نه حویلې دي چې دا جلی اف آی آر دی مشکله اته نه مانی
خو د سویلی وزیرستان او ډیرای اسماعیل خان ضلع پولیسو چارواکیو په ملک نصیر احمد کوکی خیل بنه درج کړی شوی مقدمو په باراک شیل یا تردا وخت پورې سه هم ویلی نه دی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو سن تاسو د مشال ریډیو اونیز پروگرام مشال ریډیو مجله وړاندې کو د خبرونې قربان نجیب امیر دی او تاسو لپاره په تکرار توګه خبرې شي
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب امیر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده دی به د واتس اپ په لار سره ملګری وي ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما په کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیارې مې جزاکم الله خیر
تاسو نه ډیر زیات ته مننه ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي به روستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا څه خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي زه خو مو پیژنم په کار د چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړي نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي بیا به روستو نور خبرې کوم
زما نوم ګل اکبر خان دی شرارت روډ باندې ډاک بي سود یو کله دی په بو تحصیل کې راځي دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم مې هم دل نه کړی دی او بیا چې دی نو دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف اس سی وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګری کالج په بونه مې بی اس سی وکړه بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه کول ولوستو دغه په دغه ابتدایي دغه زما تعارف ته او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی دی
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته یو سوال راځي تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل
لیکل ما د انګریزي ادب نه شروع کړی دا د انګریزي ادب کې ما چې کله انګلیش لټریچر لوستو ایم انګلیش می کول د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه د لیکلو د صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراش په انګریزي کې لکسولی کا نو هغه ما چولی کله مخبل او استاد ته خل نغړې زیات فخ کړ نو زما ته غړې ډاډ او داد را کو نو خو سلف زې مې وشن وړاندې لاړم نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی
نو دا د شاعری دا شاعری ولا کده انګریزي
ژبه کې دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دا جی
صحیح نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
د کتابونه او هغه وخت سره خو دمره دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ اخبار دم ته یو لیک ور کول نو اول مینه زری ومو کوله خو کله د سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی خپل هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو ته رسی کنه نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري څه چې انګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتور مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه پزرای لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه دغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو دغه پکشته دی
گل اکبر خان زما معلومات پکې دې شي محدود وي خو راته ویل شي چې آیا څومره شاعران بداسي وي چې پښتانه دی واغوي په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده
نو شته دې داسې خو غړ کم دي کم دی غړي
صحیح
نو زه لکه اجاز رحیم صاحب باندې زپی جنم چې په دغه شانزونګ په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان تیزی ژباړی کړی دی د غیرت چغه
صحیح او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وی شاعری په هغه ژبه کې خکېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي هغه لیټریچر دومره زیات لوستی و چې ما ته خو آسان ښکارېدو اصل زما مزاج دا دی چې زه مشکل پسند یم کنه مشکل کارونه زه ما ته خوند هم راکوي او ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي دا یو اورز مې سوچ کوم چې په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی
صحیح چاوي چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کی سره تو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتنو ادیبانو مجبور کړ او خپل ټولي ترغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جانا وی کنه نو چاته غمې جانا وی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې مې انو بیا روزګار هم له شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو بیمار نو هغه سره ما لوس کولیش خو لیک ومن شو کولی مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه دوه هغه اورې د بالکل صاحب شو زما اوراندې بیا یو ټکی نه لیکلې او چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشومه او یو دا نو ان په ځ بیا اوسګار شو ما د مشره زه الحمدلله خدې په 2018 کې سبق وای او خو هغه بیا چې اوسګار شو نو ما بیا ایم ای اردو کړی و نو ما ذهن کې وخاکه راغله چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکل شي نو ما مواد را جمع کړ انګریزي لټریچر ما ویل انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویل نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او په ورسره می داد اردو چې کوم دی د دغه نه الطاف حسین خالی نه والا تر دې د مچ سمره نکادان دي نه د دې ټولو د اتو جبو د کی دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه ما را غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مراغون کله او هغه می چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حسوی یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره می بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده.
ګل اکبر خان تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړه او بیا په کیسه وفات هم شول، نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وي هغه حساس وي دغه دردونو تاسو ته څه درکړه؟ آیا ستاسو هنر کې داسې افسانې یا داسې لیکنې راغلي یا په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انځور کړی وي؟
بالکل بالکل، په کوتکانی نومې افسانو کې هغه ما ټول راغونډې کړې دي او هغه چې او هغه د ژوند د قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومی کی محسوسی کی چې کم ما سره نږدې ملګری ناستی چې هغه افسانه لولي وي دي چې خوستا جلک شته. لکه کوتکانی نومې افسانه کې زما د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې. دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کتا د مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज د ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات مشتمر تم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې. نو هغه افسانه چې څوک مول ولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دی خور ور پروت دی.
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وای تاسو د مازور ماشومان پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کې ناستې د خپل لیکنو دغه قربانی مو ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګودرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال دی؟
نو دلته صورتحال صحیح نه دی بس دغه درد یو مور پلار محسوسولی شي بل څوک نشي محسوسولی کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ماته محسوسیږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولې دي زه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومای سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ورسره نو هغه ما خپل هغه در چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخ کې کیږي کې اوس باندې ترال مو وان تمار او رسول نو زه هغه سره چې کوم نه رمضان مصرف کړي دی هغه خپل بچو مين په هغه باندې زه ماتوم او چې سب مې لږه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه درک
فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درک نو درته وای ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورې چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو؟
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دي دغه دوه او د پښتو د دوه دي او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شو سلورو ایسو کې را له سلورو مجلو کې هغه پبلش و اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي د غیب ته دا څنګه شوي دا او ای سره یو مضبوطه سریزم لیکلی دا او په هغه هغه مې ډیر خولي لیکلی دا نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یې مچ وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې و د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغ لټریچر نه خبرې نو هغه 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 کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو ننم ورته ناستم روزانه کې نم ورته او دته ټایم ورکوم او دا پښتو ته راړم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زه راړم دا ټي اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټي اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله.
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یاسې چار چا پیر خلک هم تاسو نه خبر لري لیکوالان هم په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې او ډیر شوق لري له وړو کوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی په هغه تند نه ماتیږي سړی فکر کوي دا کېدای شي دوه مې درې مې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کولی شي تاسې غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي او څومره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پوهیږي راوژباړي او که بیا د اردو نه یا فارسي نه یا د عربۍ نه سړی بیا دغه ته راړي پښتو ته څومره فرق وي دی کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپله نه دي لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دی او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دی هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کله د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزي د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته دا سو کچې دا راواړه واداش باړو کا نو مرته هم دا ته ولې نه کې ویره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله می وې د زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شنو بیا نه پوېږم بس بیا روانې ما دیکي یو پیراګراف دا سه رالو چې ای باندې بیخي رسیدم بیخي دا سه و چې هغه اغیش بار دا سه اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خویم نشي او وړاندې نشتلې ووره سه ما پاغه یو پیراګراف پوېدم پینا
ډېرخه
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا یو ورځ کېناستم بس نفل می وکړ می یال دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جواب کېږي ما ته آسان کی بس نفل می وکړ او دعا می وکړ بار روتم دی خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نګه هم یو ائیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالمه او دا بایبل ریفرنس چوکا ته پټوله ژباړه پوه شم خو چې هغه روان شم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیلنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دی کړی چې د د ورډ ټو ورډ یا سنټنس ټو سنټنس نه ما نه چور راخسته دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا مې هغه پښتو کې د خپل جبه ته بیا راړول دی او ای د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دي چیرې دا داسې حکم پدې ما خواري کړ دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا د فلیپ سیلنی دا د غش باړه پوره شي یو لس نیمه میاشت پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نور وش باړي چې تاسو کله کله ګورئ او دا غوي مهنت ته ګورئ ای هر سړی هم مهنت کوي پدې باندې
یره زما خیال نه دی دما خیال نه چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس خو هغه بل بل راوتی مالو خنوم نه لري چیټ جی پی ټی کیسه شي دا غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی هټول کار خراب کړی نو زه خو دا سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم دی ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به مخان دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته چاړه استاد دی چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی وغه بیا نور خلکو تروزی دې د پاره مهنت په کار سټډی مطالعه په کار دا الوبه دا خوشی به مو پښتنو تروزی ما یاري شی زم کم لیکو کم خو ما یاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د دوله سو کتابونه ولیکم خو ما یاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو ما یاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سکړی بیا
صحیح دوی هر منزل ته په لنډو در رسیدو قائل دی پښتانه ځکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دی
نه دا یو خو پوی خلک د تنقید باندې شو
کنه
او بل دا افسانې دا بل چې د افسانو دی
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانې لیکلي
نو کوتکانی چې کوم په نوم باندې ټولګا ده نو یکی لس دی او اصل لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې ولې په عنوان باندې چې دی نو هغه په دې ګلورین کې اوس د اپریل او جون دی دغه ګڼې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بله بالکل نوې ټچ ورکړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده او ډېره تاسو چرته ولولي تاسو ته بیا دروازه
انگریزی کی لنڈ افسانہ
چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هم هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان ما خپل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم دا بانډ آف لو دیٹ آی هیو وذ یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer. My peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die and then to fall as a shark. As a shark, I want to die and then to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame, O dame, for love to you, the cause of fame. دا یو غزل دی.
ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینې ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کس پرلې پتیرې دو دي کس پرلې پتیرې دو دي خو ګلونه لا تازه دي او مکتدا چې ګل اوچا چرته نشته ګل اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو د یو
دا غزل ما نه کې شامل کو دا کوتکاری کما ټولګا دا یکی د تیرو مسافر یو شاعر دی دا هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی او کله دا هغه وویني د هغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وي مرګي حالت کې بس ساتي وته ولی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی دا کلام ما به یکی شامل کو کنه دا په دغه کې نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به پکې راشي او سین به پکې راشي
صحیح زبا
اخیری سین چې کله نو افسانه به شي
زبا اوریدونکو ته هم چې ګل اکبر خان یو درد دل پلار دی او دا غزل چې تاسو ووراو په دې کې مغه غم منزوریږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي نو هغه دوی هغه غم په دې شعر کې ښکاري نو تاسو راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو ته موږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده دا په زما سمره کریټکس دی او نقادان دی ای دا افسانه ډیر زیات خوښه کړی ده ای وی چې څنګه بیت الغزل وی پیدا غشان بیت الافسانه وی انسا پټولګه کې بیت الافسانه دا ده لغې د اخیری سین چې کله غ شاعر مری کنه نو اوس دا د دې کم محبوب دی نو دا خپل کیسه په خپل کوي نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دی اوس دا شروع کوم صدری سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوېدو د پاره راغلیوم ما او قتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی ستا هغه بیرونکه او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډیر بے قرار شوما او نیغا تا ته در نزدې شوما. څنګه ګولا تا د اخی تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر را ته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنگونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیز شوا، زما په سترګو کې اوخ کې راغلی. تا دویم شعر اوویلو، خوږ زړګی دا مرهم غواړم، پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډیر جوش کې اووی، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګلا بس کا، نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډیر اری اری دي. په دې کې تا څلورم شعر اووی، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټا زما د سر نه اوښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پنځم شعر اووی، کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګونی ولې ستا په غېږ کې وم. تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي وو. نازو، زه اوس مرګ نه نه یاریږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سا مې دې ستا په غېږ کې اوزي. ګوله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کېد نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللې وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نه کلک راته وو. دې سره
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسې پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړي دي چې هلته ستاسې شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبۍ هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک هم لولي یا اوري، چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د یو ارمان وم چې داسې افسانه زما د ګوتو نه وځي. نو زما یو کرټیک دی، هغه وی چې دا ما لوستنه وي ما وجړل، مې به زما چې یو قسم وجړي به زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې دی، نو په دې افسانه په واسه لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی، یواز نورم دی. ایم وې دې سره مونږه د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خدای شاعریم ډیره زوره ورده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده، نو هغه چې زه اوشمارم هغه تو دغه غزلو ته نه رسي. ډیره کمه شاعری ما کړې ده، ځکه چې ما پوه خلک چې کوم دی دې ته توجه وه، اوس دی دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دي، نو دا فلحال بند شوي دي. یو که لیکم نو بیا په انګریزۍ کې ولیکم، ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړله او دومره خوږې خبرې مو وکړې. په وخت اډو پوه نه شو، انشاءالله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریہ جی، ډیره مننه.
درنو ریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبی خبرونې ته مو غوږ نیولو. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا
بشنا ہے اب دیوڑنا